سلور بجیشوی احمد چی بریم دا سجی رادو دا دی سات پا خبرونه که ستاسو کربا السلام علیکم مخی تردی چی دا دی سات دا خبرونه مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه دا ملگرو ملتو یوی جک پوری چارواک خبر ور کرد چی دا ملگرو ملتو دا سرمونچه انتونی کوتیرش بگردون با پا پلاسمین دوحا که دا افغانستان لپار غونده جورشی و دا طالبانو دا پرسمیت پیشندلو مسئله با پا دی ناسته که و چرل شی دا ملگرو ملتو دا سرمونچه مرستیال امینه محمد وویل چی دا غونده با دا می پلومبری نیتا دا افغانستان لپار دا نور و هیوادو لزانگر و استازو سر جورشی آخری محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت بار به یې درون شي میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې تېره شپه چې تیره شپه یې کړي دي وړاندیزونه کړي دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د مې د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورني کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز برخه اخیستې وه خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو دریو کسانو د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د را شوېدو له کبله یو شمیر لارۍ او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډېرېدو لاندې د خاورو له ډېریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي شل 15 لارۍ به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي یوه چینایي چارواکي نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زون ګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمیرې اعلان کړې په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه دا رای د دې لپاره چول کیږي چې د دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 13 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پوښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پر اتلن کو دوه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وای چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارغزي نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اوړۍ به شړای کیږي نه.
بلور ته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وځنډوي د زهرو کاروان په خپرونه کې د چارو یو کتونکی وایي چې که داسې وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنی شي
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسیور دی
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي، او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سختریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کو دو اونې کبه پسیما کې سره جرګه شو، او دا بدنړی او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړېدو سمنګ تما د هغو لمړنۍ لارو چارو مندل چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د پر رسمیت پیژندنې دنی غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوټ ټینګار شوه. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خواني ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د راتلونکو مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرح رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولې، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
لویوی خو دوی غوښنه کوي که طالبان خو د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرې دو، او لبلې خو به امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو په هیګ جوړي طالبانو ته کمپاین کوي او کپدوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نا دولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان خزي له کار کولو منع کړی وي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د جوړېدونکو ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارکزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم څه چې میرمن امینه محمد ویلي دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې. دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي. زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نشي کولی هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی به د تعزیراتو په لیست کې ده. البته په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان به هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
آغلی بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده، هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخې، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی برکې، تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق ټولو ته یې ثابته کړې ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلط معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د تنکوی ماشومانو دا ټولګۍ د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تر یوه سوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان یې په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي.
پوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او د شنو ځایونو چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي، موږ خپله زده کړه وکړو.
د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وای د ښوونځیو د ودانیو نشټوالی د ماشومانو پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کلی ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی لامل له زده کړو پاتې کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه هواره کړي.
زموږ شاګردان سیدي هغه تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ کې هغه میزان ولسوالۍ ده، دې طرف ته چوفان ده او دغسې اټغر ولسوالۍ ده، چې ته بيخي هیڅ خیمه هم نشته،
تعمیرات یې نشته، په لحاله خیمه لا هم شتون نه لري، نو تر درختو لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې پر خالي غولي باندې زده کوونکي ناسې زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزورې دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلور اویا ښوونځي فعال دي چې یوازې نه اویای ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول 15,000 زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تېر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته 25 بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې دغه بنسټونو په مرسته به د پات ښوونځیو د ودانیو د نشتونځه هواره کړي.
د زابل ټول دغه سلسله بیا په مکاتب څخه موږ نه بیا تعمیرات لري، د نور پات باقي مانده تعمیرات نه لري. کوم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي، په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب موږ تعمیرات نه لري، په دا مرکزی ولسوالیو کې تعمیرات ډیر دي. موږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنه یونیسیف به سي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پره همکاري کوو. او دا کنه اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر وس شروع کړي، البته هغه چې له سره زغ تعمیر شروع کړي.
زابل کې داسې مهال د تنکوي ماشومان لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشټوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سېشنبې په ځایي وخت مازدیګر شپږ بجې د څلورویشت ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هېوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی، په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې یې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې لپایل راهیسه تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنۍ قدرتونو د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د څلورویشتو ساعتونو اوربند غوښتنه کړې و چې هلته بند او پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماخام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي د اوربند نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباری او غږونه واوریدل شول، او په خبره یې دوی نن سهار له دریو تر پنځو یوازې دوه ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیر شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پریس اژانس لیکلي د جګړې له دوام سره سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي، او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیه اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیه بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوی جګړه په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري، او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری خارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. لدې جګړې سره د پخوانی اسلام پاله ځواکمن عمر البشیر تر پرځېدلو څلور کاله او سودان کې تر پوځي کودتا دوه کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوی، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن پنځمه ده چې په راپور کې مو اوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاوز او له پاوز څخه د بیلې شوي ډلې ترمنځ جګړې روانې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د څښاک د اوبو لپاره دوه پروژې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوه او بهادر کاریزونه دي، چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې شوې. د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوې دال مریضي شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر زبی الله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوې شبکې د مساقله ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کېږي.
هغه دوه پروژې چې په دوو کلیو کې موقعیت لري، اوله پروژه د دیه کلي په نامه دیه کاریز په نامه کړې دي چې دغه کلي کې د اوبو رسولو شبکه چې ده تقریبا اوبو د تمخیز ضربیه 6000 لیټره دي. دغه پروژه چې ده د 9 میاشتو په موده کې تکمیله شوې ده. د یونیسف په مالي همکاري د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري او د اقتصادیات ریاست تر وزارت لاندې د 9 میاشتو په جریان کې دغه پروژه تکمیله شوې ده.
د دغه ولایت د کلی او بیارغونی او پراختیا ریاست نماینده چې سخیدات چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د مساقله ولسوالۍ د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. ښاغلی حاجي سخیدات وویل چې د دوې شبکې د دې تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کړو چې نن دغه کلی د دېه کاریز 200 کورنۍ
په ورته وخت کې د دغې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم د پاکو اوبو رسونې د دې شبکو څخه خوشحاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د ستونزې حال سي، خو دوی له مسؤلینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجي محمد عیسی لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر یې نوا وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نوا وویل چې دوی په مساقله ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونې وړ دی چې مساقله ولسوالۍ د هلمند یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډیری خدماتو بې برخې دي او زیات شمیر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمیر خلک اوبدونکې میرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بی وزل بی سرپرست او کند میرمنی چې د غالی اوبدلو لالار خپل کورنۍ او تنفقه گتی د طالبان له حکومت څخه غشتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنی چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپل کورونو کې غالی وبي د غالی اوبدلو د امکاناتو له نشټوالي او د اومه موادو د بیې لوړېدو شکایت کوي. څلوېخ کلنه نیکبخ د پلوخمری ښار وسیدونکې ده. هغه وایي غالی پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالی وبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدد دا 11 سال چې در روز نداریم، روزگار نداریم.
بله، ولس کلونو راهیسی خلکو ته غالی وبدم، خو تر اوسه پورې نه د کور خاوند سوم او نمی روزگار ور باندې جوړ سو او په سختۍ سره خپل روزگار مخته وړم. که موږ ته شخصي دستګاه جوړ سي، موږ کولای سو ځان ته غالی وبدو او په بازار کې په قیمت وپلورو او خپل ژوند جوړ کړو.
هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالی وبدونکو شزو سره د غالی وبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار شزې پر خپل پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه یو متر غالی د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدم چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي، زه کولی شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمری ښار یو بل اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالی اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالی اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
موږ له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکو میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستند اکثر
دی ولایت که د غالۍ اوبدلو اتیا سلنه کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کیږي. یو شمیر کونډې او بېوزله میرمنې د همدې غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي، چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او 20 دقیقې شوې. په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي. البته له څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شي چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګري ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنې شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
کندهار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چوي یا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت د شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورپوسې خرڅ کې کارملیان پر خپل بازار پنجاتي خرڅ کو او په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه لول مکتب دې بند کړي چنډي دې را چاته کړ دا پرون څه ور باندې چې د لر مردار دي مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول او دې دې شي مردار او نن لال شول یو ځین لا سره په دې وطن کې حق لري نو صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبون د ولسوالۍ د غرمور مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نه ورکې وروره سرمایداران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نوښته دي د مستحق وروره غو ته نه ورکې انور اقرار وخر موږ ژغ دي د ولړو مشرانو ته ورسېږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبون د ولسوالۍ د پنجاب په کلی دی یو حیات را واسطه یو در مجتمع سینه را کوي موږ څه وکړو وروره شی هم نسته وچکالیم د ها خوا ده نو پر ولسوال د ژغ وکړي پر بل چا د ژغ وکړي وای در د سې نماینده را واسطه موږ ته. السلام علیکم.
زه می احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو شوبدلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه نور افغانان مو وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جو جاړي ډېرې مؤثرې نسخه شته او کنه پر داسې جګړه به باوړي چې افغانستان خلاصه کې پسیمه کې به در سره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سر ورکارا کا فزور او جبر نظام تحمل اول او عینات کول فالوسی د عادیان او وتبعو امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخکړو څلور بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه.